دید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د ماسخوتن شپږ بجې سوې. دا نیم ساعت وروسته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په دې خبري مجله کې به واورئ چې تمه د سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر وکړي او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروستیو درنو واورو او ورښتونو د مرجو به تر څنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې دي. خو له دې ټولو وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په نورستان کې د واورې ورېدو شاوخوا 50 کسان مړه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له الف ټیم سره خپل 15مه مسابقه کوي. په ترکیه کې 440 کسان نیول شوي. د نورستان ولایت د برګي ماټل ولسوالۍ پرې وکړي واوره شوېدلې او ګڼ کسان یې لاندې کړي دي. چارواکي وایي تر اوسه شاوخوا د 15 کسانو مړي له واورو ایستل سوي او د نورو د پلټنې عملیات روان دي. د نورستان ولي حافظ عبدالقیوم شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د برګي ماټل په ولسوالۍ کې د افسای په کلي کې د برکوش له امله تر اوسه پورې د 15 شهیدانو جسدونه راوستل شوي دي او یو لس شدید زخمیان هم د واورو لاندې راوستل شوي دي او نور پسې د کوم روان دي.
د ازادي راډیو خبريال وایي چې د برګي ماټل په دغه کلي کې شاوخوا 1500 کسان ژوند کوي. والی وایي چې 4 کسان په منډول ولسوالۍ او یو تن په بل سیمه کې مړ شوی دی. ولسوالۍ چې درنو واورو د افغانستان په نور ولایتونو کې هم د ګڼو ولسوالیو لارې تړلې او لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو تر اوسه پورې دقیق شمیر څرګند شوی نه دی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ زیجون نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاحالدین ربانی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو همکاریو د سیمې پر مهمو مسایلو او د افغانستان د سولې له پروسې سره د چین د همکاري پر نقش خبرې وسوې. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم د زیمبابوې له الف ټیم سره دغه شپه خپله 15مه مسابقه کوي. لوبه زیمبابوې پیل کړې. په 500 اوورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 288 منډې وکړې. افغانستان هڅه کوي دغه هدف چې ډېر لوړ دی پوره کړي. تر اوسه یې په 13 اوور کې 240 منډې کړي او و لوبغاړي یې سوځېدلې دي. افغانستان د دې لړۍ مخکنی 4 مسابقې ګټلې دي. د ترکی رسنیو نن راپور ورکړی چې په دغه هیواد کې د ټروریزم ضد پولیسو تر 440 ډیر کسان چې ګومان کېږي له داعش یا هم اسلامي دولت ډلې سره اړیکې لري نیولې دي. انادولو خبري ایجنس ویلي د اسلامي دولت شپېته مشکوک غړي چې اکثریت یې بهرنیان دي نن په پلازمینه انقره کې نیول سوي دي. د دغه ایجنس په وینا 150 تنه نور په شانلی اورفا ولایت کې چې د سوریې سرحد ته نږدې پروت دی نیول سوي دي. دغه عملیات د استنبول او غازی انتا په ګډون په ګڼو شهرونو کې سوي دي. نه تنه نور مشکوک کسان چې ادعا کوي په ازمیر ښار کې یوې حمله ته چمتووالی نیوه هم نیول سوي دي. ایران په پام کې لري د امریکا د غیژنیونې د ټیم غړو ته ویزې ورکړې چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. د ایران د خبري ایجنس ایرنا په حواله په پام کې د دغه مسابقې د فبروري پر 14 اوله سمه وسی. ایران په دې توګه له خپلې هغې پریکړې شاته سو چې د جمعې په ورځ ویلې و نور به امریکایانو ته ویزه نه ورکوي. ایران هغه اعلان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایوي فرمان په ځواب کې کړی و چې له مخې ایرانیانو ته د ویزې ورکول درول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان بهرام قاسمی د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي د امریکایي ورزشکارانو ټیم ته به د امریکا د فدرال قاضي د پریکړې له کبله قسمن ویزې ورکړل سي چې د ولسمشر د اجرایوي فرمان د عمل کېدو مخه یې نیولې ده. په سن فرانسیسکو ایالت کې د امریکا د استیناف یوې فدرال محکمې د عدلي وزارت هغه استراري پیشنهاد رد کړ چې له مخې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان بیرته اعاده کېدای سوی. دغه فرمان د لنډ وخت لپاره امریکا ته د اوه هیوادونو چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي ورتګ منع کوي او امریکا ته د ټولو کډوالو د داخلېدو مخه هم نیسي. محکمې نن واشنگټن ایالت او د ټرمپ له ادارې څخه غوښتنه وکړه چې تر سبا غرمې پورې نور دلایل وړاندې کړي. د امریکا یو محلي قاضي رابرټ د جمعې نه وخته حکم ورکړ د ولسمشر اجرایوي فرمان تر هغو نیسي نافذېدلی چې په وړاندې د دعوا د اقامې په اړه واشنگټن او میناسوټا ایالتونو پریکړه نیوي کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ته د قاتل له خطاب کولو ډډه وکړه. خو ویل امریکا هم ډیر قاتلان لري. په پام کې ده لفاکس نیوز ټلویزیون سره د مرکه نن خبرې سي، خو ځینې برخې پرون خبرې سي دي. مرکه کوونکي له ترامپ څخه پوښتنه وکړه، آیا د روسیې د ولسمشر پوتین درناوی کوي؟ ترامپ په ځواب کې ویلي، زه احترام کوم خو زه د ډیرو خلکو درناوی کوم، د دې معنی دا نه ده چې زه به ملګرتیا هم کوم. د امریکا ولسمشر ویلي غوره ده که له روسیې سره جوړجاړی وکړو. د ده په وینا که چیرې روسیه د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو یا هم په ټوله نړۍ کې د ترورزم په وړاندې په جګړه کې راسره مرسته کوي دا یو ښه کار دی. خبریال پوښتنه کړې، پوتین یو قاتل دی؟ خو ښاغلی ترامپ په ځواب کې ویلي، وژونکي خو زیات دي، موږ خپله هم ګڼ قاتلان لرو. څه فکر کوئ چې زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادۍ رادیو .com یا ازادۍ رادیو .org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې تمد سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیوا ته سفر وکړي.
سر دیوانی سفر رسمی برای مبارزه مشترک در برابر سلسای مشترک امنیتی منطقه‌ای و همچنان استفاده از سفای مشترک مورد بحث قرار گرفت.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروستیو درنو واورو او ورښتونو مالی او ځاني زیانونه اړولي چې ډیری مالی زیانونه په نورستان ولایت کې اوښتي دي.
بله، برګمتال په ولسوالۍ کې د افسۍ په کلي کې د برفکوچ له امله تر اوسه پورې د 50 شهیدانو جسدونه راویستل شوي دي.
او د حزب اسلامي غړی امین کریم وایي ګلبدین حکمتیار ته به په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. که تر پای راسره ملتیا وکړئ. دا او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. دا هم د دې خبری مجلې د سر موضوع. تمه ده سبا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیوا ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته ویل صلاح الدین ربانی به د خپل سفر په ترڅ کې د روسي د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره په دو اړخیزو مسلو خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د عباد الله حننزي په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده د روان میلادي میاشتې په 10 د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې وګوري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل، په دې کتنه کې به د افغانستان د حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې، د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر زیاتېدو او د سیاسي، پوځي او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وشي. دای وایي د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر ټولو مهمو موضوعاتو، په سیمه کې د ګډو امنیتي ګواښونو او پر وړاندې پر ګډې مبارزې او همداراز د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وشي. خغل مستغنی وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د دغه سفر په ترڅ کې د روسیې له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. هخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د خغلی ربانی د سفر په اړه خبره شوې، د تروریزم ضد مبارزه کې د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د کابل پر عملی همکاریو ټینګار شوې. په خبر پاڼه کې همدارس په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې نفوس مخ په زیاتېدو دی او یاد ډله هڅه کوي چې د نورو وسلوالو مخالفینو جوړښتونه جذب کړي. مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په تازه راپورونو کې روسیا طالبانو ته د پرمختللي وسلو پر ورکولو تورن شوی. په فرا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي وسلوالو طالبانو ته داسې پرمختللي درنې وسلې رسېدلي چې ان د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او د دغو وسلو زیاته برخه روسي مارک وسلې دي. د دې مخکې روسي چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي او ویلي دي چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ په لړ کې له طالبانو سره معلومات شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی که څه هم مسکو ته د رباني پر سفر خوشبینی خي، خو وایي چې روسیې چارواکي به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د وضعیت په اړه له ښاغلي رباني سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. دای وایي له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ له څرنګوالي وروسته چې د افغان حکومت اندېښنې هم راپارولي، احتمالا روسیې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې عمله بللې څو د افغانستان حکومت سره روښانه خبرې وکړي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ لامل د امنیتي ګواښونو په اړه د دغه هېواد اندېښنې دي چې په افغانستان کې محسوس کړي. ښاغلی مهدوی وایي د افغانستان په اړه د روسیې سیاست تر ډېره د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو پورې تړلی دی. سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې مسکو ته د ښاغلي رباني سفر د افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې د خپلو وروستیو اقداماتو په اړه افغان حکومت ته وضاحت ورکړي او د افغانستان په اړه حسن نیت وښيي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروستیو ورښتونو د مرژوبې تر څنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې دي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس نن ازادۍ راډیو ته وویل تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه سوي دي چې خلکو ته ډېر ستونزې پیدا کړې. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د ډېرو ورښتونو له کبله درویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په یو شمېر مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې زیاتره مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې واورې او په یو شمېر نورو کې بیا بارانونه شوي چې د مرګ شوبلې تر څنګ زیاتره مواصلاتي لارې هم تړلې دي.
در مجموع ابی بارندگی در تمام ولایات افغانستان
په مجموع کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه او په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوي چې له امله یې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې درویشتنه مړه شوي او په یو شمېر ولایتونو کې مواصلاتي لارې بندې شوي چې د خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پروان ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د واورې خویدنې له امله شپاړس تنه مړه شوي چې شپږ مېرمنې، شپږ ماشومان او څلور تنه نارینه پکې شامل دي. همدارنګه د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د مرګ شوبلې راپورونه خپرې شوي خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم. د مرګ شوبلې تر څنګ په وروستیو څو ورځو کې ډېرو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې لوی او وړې لارې هم تړلې. د سالنګ، د حجیګک کوتل او د کابل کندهار لار د زیاتې واورې او واورې خویدنو له امله تړل شوي چې له امله یې سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. همدارنګه په ختیځ، لویدیځ او جنوب کې هم ګڼې لوی او وړې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې دي. په شمالي ولایتونو کې یو هم د بدخشان ولایت دی چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د ډېرو ولسوالیو مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغه ولایت مرستیال ولی ګل محمد بیدار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي.
تلفات مالی ډېر خلکو ته اوښتي دي، لارې څوارلس ولسوالۍ فعلاً بندې دي او جعلي تلفات هم لري او فعلاً واوره هغه دی ولاړه ده. خو آسمان وریځ دی، احتمال د واورې د ورښت بیا هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د واورې او بارانونو د وروستي ورښت له زیانمنو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته او د اړتیا په صورت کې هوایي ځواک وکارول شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروستۍ ورښتونو د مرژو به تر څنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې دي. بلخوا په نورستان ولایت کې د وروستیو واورو او برف کوچونو له امله مالي او ځاني زیانونه اوښتي. سالم احمد صالح د نورستان له سرپرست والي حافظ عبدالقیوم سره مرکه کړې او په سر کې د برف کوچ د څرنګوالي او تلفاتو په اړه پوښتنه کړې.
دا د نورستان تقریبا د څو ورځو مسلسل کېږي چې دلته ورښت ادامه لري او د نورستان خپله مرکز کې دوه متره دېرش سانتي واوره شوې او د برګمټال په بالایي علاقو کې د دوه نیم متره نه تر درې متره پورې اکثرو شاخو کې واوره شوې دي. بدبختانه دغه ورښتونو ځان سره انساني تلفات هم لرل. خپله د برګمټال په ولسوالۍ کې د افسی په کلي کې د برف کوچ له امله تر اوسه پورې پنځه څلوېښتو شهیدانو جسدونه راویستل شوي دي او یولس شدید زخمیان هم د واورو لاندې نه راویستل شوي دي او نورو پسې ډکونه روان دي. منطقې ته د ولسوال څخه مشرین د منطقې خلک او مشران لیږلي دي چې د هغوی سره په دغه غم کې هم شرکت وکړي او هم د لتون په دغه کې برخه کې هم ورسره همکاري وکړي. د موندور په ولسوالۍ کې هم د یو کور نه څلور نفره د واورو لاندې شوي دي او شهیدان شوي دي او یو نفر زخمي دي. شاورک د کلي نه هم د یو نفر د شهادت گزارش راغلی دي او په نورو سیمو کې هم زیات د واورو د ورخل له امله او له امله خلکو ته مالی زیانونه ډېر زیات اوښتي دي. لارې عموما تړل شوي دي د کلو نه کلو ته لارې او کلو نه ولسوالیو ته او د ولسوالیو نه مرکز ته او د مرکز عمومي لاره دا ټول د زیات ورخ له امله تړل شوي دي بند دي.
بلې د څو ولسوالیو لارې تړل شوي دي د درنو واورو له کبله.
غیر د نورګرام ولسوالی او د وایګل ولسوالی هغه کتنۍ ساحو او د واما ولسوالی بعض کتنۍ برخو نه نور د نورستان تقریبا اکثر لارې تړل شوي دي.
تاسو امکانات لري د لارو د خلاصولو لپاره یا د هوکلو لپاره چې تر واورو لاندې سیوی دي چې واوره پاکه کړي یا واوره
همدا اوس مو د برګمټال ولسوال څخه په هدایت ورکړي چې د محلي د منطقې د خلکو سره وي قراردادونه وکړي چې د لارې د خلاصولو لپاره وي علي زلو کی او د لارې خلاص وساتي نو کې ډیر پورته وي د لارې خلاصول وسنه. خو بیا هم البته هغه نور امکانات او وسایط رسول ناممکن دي نو په لحاظ البته مو وظیفه ورکړي چې د بشري قوتونو کار واخیستل شي او خپل د مرکز عمومي لارې په مورید کې مو هم خپل شي د تمون سره کوم وسایط دي هغه مو په کار اچولې دي او د مرکز نه مو هم څه وسایط کوختي دي او په نورو ساحو کې هم کوشش کوو چې لارې پرانیستي وساتو. خو دغه عمومي لارې پرانیستي ساتلی شو او د کلو په مورید کې د ټول کلو لپاره به مو امکانات ډېر محدود وي په دې برخه کې به د بشري منابعو نه کار واخلو.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیم چې په دې ولایت کې د واورو او برف کوچونو لامل د ورستیو زیانونو په اړه معلومات راکول. همدا مهال را سره زمونږ همکار رحلا انوری د ټلیفون په مستقیمه کرخه ده. انوری صاحب، که د دې تلفاتو همدارنګ د شمال شرق ولایتونو د ورښتونو او زیانونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړی شي، ورستیو ورښتونو څومره زیانونه اړولی دي؟
من افغان صاحب، دغه ورختونه چې دي تقریبا فور کېږي چې د نورستان په اکثرو سیمو کې واوره ورېږي اوس هم روانه ده او په برګیمټال کې په یو کلي باندې چې د هفسې په نوم کلی دی د هغې باندې برفوچ راغلی دی. په هغې کې د والي په وینا باندې تقریبا 50 کسان جسدونه اوس د برفوچ یا د واورې نه راویستل شوي دي. نور خلک هم لګیا دي چې نور جسدونه راوباسي او دغلته ټولې لارې دغې سیمې ته تللې لارې بندې دي. والي وایي چې مونږه کوشش کوو چې د هوا د لارې نه کومک ورسو یا زخمیان د هغې نه راوباسو، خو په دې نه بریالی شوي ځکه چې اوس هم هلته واوره ورېږي او د نورستان په غرب کې په منډور ولسوالۍ کې د سکندو په نوم باندې یو کلی دی، هغې کې هم په یو کور باندې برکوچ راغلی چې په هغې کې څلور کسان مړي دي، یوې کورنۍ او یوه زنانه زخمي ده. او همدارنګه په مرکز پارون کې هم برکوچونه راغلي دي، څو دوکانونه یې لاندې کړي، همدارنګه د قومندانۍ ډیپو چې دی هغه یې غورځولی دی. یعنی ځاني تلفات تر څنګ مالی تلفات زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي، خو تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نشته چې نور به څومره ځایونو باندې برپوچونه راغلي، نور به څومره خلک ورلانې شي.
انوري صاحب، هغه زیانونه چې اوښتي دي هغه زیانمنو ته تر اوسه پورې سیمه ییز حکومت یا همدارنګه مرکزي حکومت ستونزو ته کومه رسیدګي کړې ده یا کوم کومک مرسته چې ورته رسیدلې دي؟
افغان صاحب، هیڅ مرسته هغه خلکو ته تر اوسه نه ده رسېدلې، هیڅ قسم کومک ورسره نه دی شوی، بلکې تر اوسه پورې دغه خلکو د مړو د رایستلو جسدونو د رایستلو په لاره کې هم ډېرې ستونزې پرتې دي، ځکه حکومت هلته نشي ورتلی. د هوا اوس هم باران او واوره ورېږي په سیمه کې، د هلیکاپټرو تګ هم ناممکن دی.
فقط انوري صاحب، که د وروستیو تلفاتو په اړه تلفاتو شمېر څو ته رسېدلی که په دې اړه معلومات وړاندې کړئ؟
په ټول نورستان کې تر اوسه پورې موږ ته معلومات را رسېدلي دي
سرور پنځوس کسان مړه دي او یو دوه زنانه زخمیانې دي.
مننه درنو اوریدونکو. راهول الله انوری و چې له سیمې څخه معلومات راکول. ښاغلی انوری په خپلو خبرو کې وویل چې په نورستان ولایت کې برف کوچونو زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د حزب اسلامي مشر به د حکومت او ملي شورا په تشکیلاتو کې شامل نسی، خو د حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي. د دې ګوند یو مهم غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي په افغانستان کې د ریاستي نظام ملاتړ کوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
ګلبدین حکمتیار نه په دولتي تشکیلاتو کې ځان ګډوي او نه هم غواړي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته ځان نومان کړي. امین کریم چې له دولت سره د حزب اسلامي د مرکزی پلاوی مشري کوله، د دغو سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته وویل د دې ګوند مشر کله هم نه غواړي چې دولتي دنده ولري، خو حزب اسلامي به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو ځواکمن ګوند په توګه برخه واخلي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ګلبدین حکمتیار به د ولس مشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې ځان نومان کړي کنه، داسې وویل.
هغه به پخپله د ولسی جرګې او مشرانو جرګې په مسایلو کې برخه وانخلي، خو د ریاست جمهوریت د ټاکنو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا داسې مسله ده چې د نن ورځې بحث نه دی. حزب اسلامي به په ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي. د حزب اسلامي موجودیت به په دولتي جوړښت کې د یو ځواکمن سیاسي ګوند په توګه وي، او دا هغه خبرې دي چې موږ به یې په راتلونکي کې له دولت سره مطرح کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ګلبدین حکمتیار نوم د تحریمونکو له لیسته لرې کړ. د حزب اسلامي مسؤلینو د شنبه په ورځ وویل ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو اونیو پورې د دوی د څلورو شرطونو تر پوره کېدلو وروسته چې د حزب اسلامي د بندیانو خوشې کېدل، د حزب د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د استوګنې د سیمې په نښه کول، او د حزب د مشر د اوسېدو او امنیت ساتنې د عملي کېدلو چارې پکې شامل دي. ښاغلی حکمتیار کابل تراشي، دا حزب چې مخکې د دولت په وړاندې وسله واله مبارزه کوله، اوس په دغه هیواد کې د ریاستي نظام ملاتړ کوي. حشمت الله ارشد چې د حزب اسلامي ویان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې دوی د ریاستي نظام ملاتړي دي.
حزب اسلامي ریاستي نظام ته لومړیتوب ورکوي او اوس مهال دغه ډول نظام څخه ملاتړ کوي.
د سولې علي شورا سیاسي فعالیتونه او مبارزه د حزب اسلامي قانوني حق ګڼي. دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل په شیوي سیاسي حکومت لیک د حزب د مشر د اوسېدو د سیمې په اړه سند راغلی، خو د تفاهم لیک لمخې حزب اسلامي حق لري چې په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه وکړي.
د تفاهم لیک په 25 مادو کې د حزب مشر له حکومت هیڅ ډول دولتي موقف نه دی غوښتی، خو په دې مسله ټینګار شوی چې دا به د یو پیاوړي حزب د مشر په توګه په سیاسي مسلو لکه د ولسی جرګې او ولایتي شورا، ولسوالۍ شورا او ولسمشیزو انتخاباتو کې برخه اخلي.
د اصول دالی شورا د مرسیال په خبره د تفاهم لیک لمخې یو کمیسون ته دنده سپارل شوی چې په حکومت کې د دغه ګوند د وسلوالو او کادرونو د ادغام څرنګوالی تر څېړنې لاندې ونیسي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي او افغان دولت ترمنځ د تفاهم لیک ګډ کمیسون ویلي چې د پاوز او پولیسو په لیکو کې د دغه ګوند د وسلوالو د ادغام لړۍ روانه ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلاخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیسته لرې کړ. نوري اسنوري د کابل پوهنتون له استاد نصر الله ستانګری سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې آیا دی له دې سره موافق دی چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت ډیپلوماټیکو هڅو نتیجه ورکړه.
دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د افغانستان دولت د بهرني سیاست د پوخوالي استازیتوب کوي چې نړیوال اعتماد هغه هم د ملګرو ملتو د سازمان چې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو لوی او معتبر نړیوال سازمان ګڼل کېږي، د افغانستان دولت د قوي ډیپلوماسۍ او پوخ سیاست نه استازیتوب کوي. له بلې خوانه دا هم ثابتوي چې خپله داسې اقدامات او پیچلي اقدامات د افغانستان دولت په خپل بهرني سیاست کې مدیریتولی سی چې د افغانستان دولت د لپاره لوی لاسنوړنه ګڼل کی.
د بلې خوا په دې ورستیو کې داسې له مختلفو لورو څخه غوښتنې مطرح شولې چې له دې ورسته خبرداوی چې ملګری ملتونه د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیر ښکیل شي او ډیر ونډه واخلي. فکر نه کوي چې دا به یو مخکینی زمينه سازي وي د دې لپاره چې د ملګری ملتونو لپاره لار پرانستل شي چې وکولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي؟
د پښتنې تاسو د پښتنې سره زموږ موافقه کوم دا وی لبل خو دې ته هم پاملرنه کړو چې دا اقدامات د خېچ ملګری ملتونو او نور نړیوال هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د مذاکرات لارې ملګرو ملتونو او ملاتړ سره سوله راشي، خو د افغان دولت یا په مجموع کې د افغانانو د مالکیت تر نظر لاندې باید سوله راشي. یعنی دا دواړه ټکي په دې اقدام کې ولې طرحه پیشنهاد د افغان دولت پر کوي سپورټوي حمایه کوي ملګري ملتونه چې دا په یقیني ډول دغسې وضعیت رامنځته کوي چې دواړه یعنی هم د افغان دولت او هم ملګري ملتونه د افغانستان په سوله کې د یو اعتبار وړ حالت په درلودلو سره نورو ته هم د سوله پیغام ورکوي.
رازو دغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یو څه اختلافات په دې اړه چې آیا د ګلبدین حکمتیار یا د نورو مشرانو نمونه د بندیزونو له لسته خلری کې کنه، فرانسې یو څه مخالفت کاوه چې بالاخره د افغانستان حکومت ویل چې موږ سره په خبرو راخته یو او هغه ته مقینات ورکړی. روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند واضح ویل چې موږ په دې پروسه کې یو څه وخت اړتیا لرو چې دا موضوع وڅېړو. یعنی فکر کوي چې بالاخره د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي چې روسیا او فرانسې یو څه مخالفت درلود او نور دایمی غړي ټول په دې موافق دي چې دغه پروسه د افغانستان تر ملکیت لاندې باید مخته ولاړ شي.
دقیقا زه فکر کوم چې دنیا او په تیره باید امنیت شورا دایمی غړي په دې عقیده دي چې یوازینی هغه ظرفیت کولی شي چې دغه مسله مخته بوزي هغه خپل افغانان او د افغانانو په استازیتوب د افغانستان دولت کړي او د ده په څنګ کې نورو ته پیغام بررسوي چې آدرس همدغه آدرس او نړیوال حمایت ملګري ملتونه.
یعنی فکر کوئ چې له دې وروسته به کچیر د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفینو نورو من جمله طالبانو ته د سولې پیغام ورکوي لغوینه غواړي چې راسي د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کینی، دا به پر هغه یو څه اغیز وکړي چې هغه دا موضوع وڅېړي؟
په طبيعي ډول هغه اعتبار چې په کارو د مذاکراتو لپاره په ملي سطح چې د ظرفیت خودلو او په نړیواله سطح چې ملګری ملتونه حمایت کوي دا اوس د آدرس را منځته سو د اعتبار او اعتماد چه پکارو اغا یو بین المللی زمانتی ترلاسه که او دا اویل سلسی دا مذاکرات و مرجع افغان دولت دا او حمایه کون که او تضمین کون که او تر طول عدات اعتبار ور کون که ملگری ملتونه دی.
دا کابل پهانتون دا حقوق او سیاسی علوم و استاز نصرالله استانکزایی و
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر خپل اوکرایني سیال ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل د موضوع تفصیل اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د روسیې سرحد ته نږدې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی ترامپ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي، موږ به له روسیې، اوکراین او د دې جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار وکړو څو په سیمه کې سوله ټینګه شي. په بیان کې یادونه شوې چې ترامپ او پوروشنکو په نږدې راتلونکي کې د احتمالي لیدنې په اړه هم خبرې کړې. د ولسمشر پوروشنکو دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د هر اړخیز اوربند د ټینګولو د اړتیا یادونه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي پوروشنکو د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د کلک ملاتړ له کبله د ولسمشر ترامپ مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې تشدد په پراخېدو دی او تیره اونۍ چې نښتې اوج ته ورسېدې، نو د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. اوکراین اندېښنه ښودلې چې ولسمشر ترامپ ښایي پر روسیې ځینې لګول شوي بندیزونه فسخه کړي. لویدیځ وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وازمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه او د دې هېواد په ختیځ کې د کیف ضد بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، پر مسکو یو لړ بندیزونه ولګول. ترامپ نږدې یوه اونۍ مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. ترامپ وار وار له مسکو سره د سپینې ماڼۍ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هیله څرګنده کړې، خو د پنجشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوې استازی نیکی هیلی د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اقدامات په کلکه وغندل او خبرداری ورکړ چې د اوکراین په کړکیچ کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې لګول شوي بندیزونه به تر هغه لرې نه شي چې کریمیا بیرته کیف ته سپارل شوې نه وي. میرمن هیلی وویل کریمیا د اوکراین یوه برخه ده او د کریمیا له قضیې سره اړوند د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې د کریمیا ټاپو وزمې اداره اوکراین ته سپارل شوې نه وي. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له پیل راهیسې تر دې دمه شاوخوا 9,050 کسان وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو مجله د دری وروستۍ مجلې د وړاندې کولو لپاره سحر لیوال سټوډیو ته راغلی. سحر جان بخیر راغلی.
تشکر از شما رحمت الله افغان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله عبیدی پیشکش می شود. تا دقایق دیگر می شنوید که در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در ولسوالی برگمتال نورستان ده ها تن جان دادند. همچنان خواهید شنید که انتظار می رود وزیر خارجه افغانستان در سفرش به روسیه روی مبارزه مشترک با چالش های امنیتی بحث کند. این موضوعات و سایر مطالب تا دقایق دیگر در همین مجله شامگاهی. اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
برف کوچ در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ده ها کشته بر جای گذاشت. پنجمین بازی یک روزه کرکت میان تیم انکشافی کرکت افغانستان و تیم الف زیمبابوه ادامه دارد. و پلیس ضد تروریسم در ترکیه صدها نفر را به اتهام داشتن ارتباط با گروه دولت اسلامی بازداشت کرده است. تفصیل اخبار. در اثر سرازیر شدن برف کوچ در یک قریه در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ده ها نفر جان دادند. مقام ها میگویند که تا حال بیش از 40 جسد بیرون کشیده شده و عملیات جستجو ادامه دارد. حافظ عبدالقیوم والی نورستان ناوقت امروز به رادیو آزادی گفت:
در برد مطال در قریه افسای که مقریه زیر برف کوچ شد و حدودا 45 شهید جسدشان از زیر برف کشیده شد و تقریبا 11 نفر زخمی هستند.
خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مسئولان محلی گزارش می‌دهد که این قریه ولسوالی برگ مطال حدود 500 باشنده دارد. تا حال روشن نیست که چی تعداد از آنها زیر برف شدند. والی نورستان افزود که 4 نفر در ولسوالی مندول و 1 تن در یک منطقه دیگر جان داده است. به اساس گزارش‌ها راه‌های بسیاری از ولسوالی‌های افغانستان در اثر ریزش برف مسدود شده و تلفات جانی به همراه داشته است. دینگ زوجون نماینده خاص چین برای افغانستان در سفر به کابل امروز با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان دیدار کرد. آقای ربانی در صفحه فیسبوکش نوشته است که در این ملاقات در مورد همکاری‌های دو جانبه، مسائل مهم منطقوی و نقش چین در همکاری با روند صلح افغانستان صحبت شده است. نماینده خاص چین برای افغانستان از تعهد دوامدار کشورش برای همکاری با افغانستان اطمینان داده است. پنجمین بازی یک روزه کرکت میان تیم انکشافی کرکت افغانستان و تیم الف زیمبابوه ادامه دارد. بازی را نخست زیمبابوه آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش 288 دوش انجام داد. تیم افغانستان حالا تلاش میکند که 289 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند. افغانستان در 4 مسابقه قبلی در برابر زیمبابوه برنده شده بود. ادامه خبرها. رسانه دولتی ترکیه امروز گزارش داد که پلیس ضد تروریسم در این کشور بیش از 440 نفر را که ادعا می شود با گروه دولت اسلامی ارتباط دارند بازداشت کرده است. خبرگزاری آنادولو گفت 60 مظنون گروه دولت اسلامی که اکثریتشان اتباعی خارجی بودند اوایل امروز در شهر انقره پایتخت ترکیه توقیف شدند. به گفته این خبرگزاری 150 تن دیگر در ولایت شانلی اورفه در نزدیک سرحد سوریه بازداشت شدند. این عملیات در چندین شهر به شمول استانبول و غازی‌انتاب که در نزدیک سرحد سوریه واقع است برا انداخته شد. 9 فرد مشکوک که به اساس ادعا برای یک حمله در شهر ازمیر آمادگی می گرفتند نیز بازداشت شدند. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران امروز گزارش داد که ایران برای یک تیم کشتی آمریکا با منصور اشتراک در مسابقات جام جهانی کشتی در ایران ویزا صادر خواهد کرد. قرار است این مسابقات به تاریخ‌های 16 و 17 ماه جنوری به تاریخ‌های 16 و 17 ماه جاری میلادی برگزار شود. پیش از این گزارش شده بود که ایران در پاسخ به یک فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ممنوعیت مسافرت ایرانی ها به آمریکا تصمیم گرفته است که به این تیم ورزشی ویزا صادر نکند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در یک پیام در تلگرام گفت که ویزا به تیم کشتی آمریکا به خاطر تصمیم یک قاضی فدرال آمریکا برای ممانعت از تطبیق فرمان اجرایی ترامپ صادر خواهد شد. یک محکمه استیناف فدرال آمریکا در ایالت سان فرانسیسکو یک پیشنهاد اضطراری وزارت عدلیه را در مورد ابقای فوری فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ رد کرد. این فرمان شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان را موقتاً از ورود به آمریکا منع می‌کند. این محکمه از ایالت واشنگتن و اداره ترامپ امروز خواست که الی پس از چاشت فردا دلایل بیشتر ارائه کند. جیمز روبرت قاضی یک محکمه آمریکا اواخر دیروز حکم کرد که فرمان اجرایی رئیس جمهور تا زمان نافذ شدن نمی‌تواند که در مورد اقامه دعوا در ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا تصمیم گرفتن نشود. وزارت عدلیه گفته است که در حکم قاضی در رابطه با قضاوت در مورد رئیس جمهور و امنیت ملی زیادربی صورت گرفته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه همکارم سحر لوال را همراهی کنید.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و سپاس از شما هم که تا این لحظات رادیو آزادی را مشنوید. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در ولسوالی برگ مطال نورستان ده‌ها تن جان دادند. انتظار می رود وزیر خارجه افغانستان در سفرش به روسیه روی مبارزه مشترک با چالش‌های امنیتی بحث کند. سخنگوی وزارت خارجه می گوید صلاح الدین ربانی فردا عزم روسیه می شود.
در جریان سفر رسمی برای مبارزه مشترک در برابر چالش‌های مشترک امنیتی منطقه‌ای و همچنان استفاده از سفر مشترک مورد بحث قرار گرفت.
حزب اسلامی در انتخابات آینده سهم گسترده خواهد گرفت. این را یک عضو ارشد این حزب میگوید.
حزب اسلامی وسیعاً سهم میگیرند. حضور حزب اسلامی افغانستان به مسامع یک تنظیم سیاسی در ساختار دولتی جز بحث‌هایی است که در روزهای آینده با دولت افغانستان ما خواهیم داشت.
ده‌ها تن در ولایت هرات در یک راهپیمایی اعتراضی در مقابل ساختمان ولایت نفرتشان را از فساد گسترده اداری در کشور نشان دادند. و در گزارش از جهان مشنوید که قصر سفید گفته رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینیش اطمینان داده که واشنگتن به تلاشهایش به خاطر ختم جنگ در شرق اوکراین ادامه خواهد داد. با ما باشید. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. همان گونه که در آغاز شنیدید، در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ در یک قریه در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ده‌ها نفر جان دادند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید نزدیک به 50 تن در این حادثه کشته شدند. ساعت پیش با رولا انوری خبرنگار رادیو آزادی صحبت تلفنی کردم و در این مورد از وی جزئیات بیشتر را پرسیدم.
این حادثه در قریه هفته ولسوالی برگی مطال ولایت نورستان رخ داده. گفته میشه که شب گذشته برکوج برای قریه هفته آمده و در نتیجه آن تقریبا نیم قریه زیر برکوج شده و مردم و مسئولین دولتی نورستان میگوید که در تا این ساعت اینجا جسد از همی برکوچ بیرون کرده و دیگه مردم کوشش میکنند که دیگه اجساد هم از برکوچ بیرون کنند. و والی نورستان حافظ عبدالقیم با رادیو آزادی گفت که اینا کوشش میکنند که از طریق هوا با مردم رسیده کمک کنه و میگه که هوا خراب است، ولی هم برفباری جریان داره، اینا به در این کار کامیاب نشده، ولی وقتی که هوا صاف شوه پاک شوه باز اینا از طریق هوا کمک بریشان می رسنه. و گفت که اینا به مردم نیزی که قریه حفصه گفتن که بروه و اوجا امراه دیگه مردم ها کمک کنه که اجساد زیر برف بیرون کنن. والی نورستان همچنان گفت که در ولسوالی مندول نورستان در قریه اسکندو هم بالا یک خانه برف کوچ آمده که در نتیجه آن 4 نفر از یک فامیل کشته شده و یک زن زخمی است.
بله آقای انوری، احتمالا چی تعداد دیگه در زیر برف کوچ گیر مانده باشند و آیا امید بر زنده ماندن کسی وجود داره که کسی تا کنون زنده باشه و یا اینکه همگی ممکن جان باخته باشند؟
ما که پرسان کردیم در این قریه تقریبا 500 نفر زندگی میکنه و گفته میشه که نیم قریه زیر برف شده، برف کوچ شده. میشه که نمیفهم که کدام نفر از این برف کوچ زنده مانده یعنی نمانده، ولی والی مورستان میگه که و ولسوال برگی مطال کتابال 50 جسد از برف کوچ برآمدن.
بله با تشکر از شما روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد برف کوچ در ولایت نورستان گزارش داد. شنیدید که در این برف کوچ که در یک قریه در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان رخ داده 10 نفر جان باختند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان وقت امروز به رادیو آزادی گفته که تال بیش از 40 جسد بیرون کشیده شده و عملیات جستجو ادامه دارد. همچنان والی نورستان گفته است که 4 نفر در ولسوالی مندول و 1 تن در یک منطقه دیگر جان دادند. این در حال است که اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که برندگی های اخیر در کنار داشتن تلفات جانی سبب مسدود شدن شاهراهای بزرگ کشور هم شده است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که بارندگی تقریبا در تمامی ولایات صورت گرفته است. در این حال وزارت انکشاف دهات افغانستان میگوید که در نتیجه برفباری های اخیر راه‌های مواصلاتی بیش از 50 ولسوالی در کشور مسدود شده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای بازگشایی این راه‌ها جریان دارد. بخش از صحبت های آقای رستمی را میشنویم.
برفباری های اخیر و در بعضی جاهایی که برف کوچا صورت گرفت، اکثریت ولایت های آسیب پذیری که قبلا شناسایی شده بود راه های مواصلاتیش مسدود شد. در دایکندی تمام راه های ولسوالی ها به مرکز مسدود است. در بامیان همچنین در یک تعداد از ولایت های دیگر مثل مناطق درواز های بدخشان، نورستان، ولسوالی برگمتال، در ولایت پروان، بغلان و برخی از مناطق آسیب پذیر دیگری که از قبل شناسایی شده بود. اما وزارت احیای انکشاف دهات در 2 بخش در این راستا کار میکنه. بخش اول توزیع کمک های غیر غذایی و بشری است که 80 کنتینر مواد غیر غذایی به یک تعداد از ولایت ها رسیده. پلان است که تا هفته آینده به سراسر افغانستان برسه. بخش دوم پاکاری سرکا و باز کردن سرکای داخل روستاها و سرکای فرعی است که در این راستا وزارت احیای انکشاف از قبل بیش از 700 کیلومتر سرک قراردادش با شورای انکشافی و شرکت ها انجام داده. در 52 ولسوالی تقریبا 89 منطقه آسیب پذیر است که از قبل شناسایی شده. ما آمادگی کامل خود داریم.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت انکشاف دهات افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه برفباری های اخیر راه‌های مواصلاتی بیش از 50 ولسوالی در کشور مسدود شده است. گفتنی است که در حادثه سرازیر شدن برف کوچ ها در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان هم 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین گفتند که تعداد تلفات در حال افزایش است، زیرا شماری از افراد در زیر بارهای برف لادرکند. همچنان برفباری ها در بغلان جان چندین تن را گرفته و راه های مواصلاتی 3 ولسوالی به مرکز ولایت و 10 قریه به مراکز ولسوالی ها را قطع کرده است. همچنان مسئولان محلی ولایت بدخشان هم گفتند که در نتیجه برفباری های اخیر راه های 14 ولسوالی این ولایت مسدود شده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمی دهند.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نشرات رادیو آزادی روی امواج که تذکر رفت همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. حالا هم در این گزارش میشنوید که انتظار می رود فردا وزیر امور خارجه افغانستان به دعوت مقام های روسیه به آن کشور سفر کند. سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است صلاح الدین ربانی در جریان سفرش به روسیه با وزیر خارجه و برخی مقام های آن کشور دیدار کند و دو طرف روی بهبود روابط دو کشور صحبت کنند. بیشتر در این مورد از نصرت پارسا بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید انتظار می رود در هفتم ماه روان میلادی وزیر خارجه افغانستان با همتای روسیهش در مسکو دیدار کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت در این دیدار روی وضعیت افغانستان، مبارزه مشترک با تروریسم، بهبود روابط کابل و مسکو و روی همکاری های سیاسی، نظامی و اقتصادی بحث خواهد شد.
همه مسائل مهم مربوط به روابط و همکاری های دو کشور و مسائل مورد علاقه هر دو کشور، مسئله مبارزه مشترک در برابر چالش های مشترک امنیتی منطقه‌ای و همچنان استفاده از فرصت‌های مشترک مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آقای بستغنی میگوید وزیر امور خارجه افغانستان در جریان این سفرش با برخی دیگر از مقام‌های عالی رتبه روسیه نیز دیدار خواهد کرد. از سوی دیگر در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه روسیه درباره سفر صلاح الدین ربانی نشر شده آمده است که در امر مبارزه با تروریسم بالای همکاری‌های عملی سازمان شانگهای با کابل تاکید خواهد شد. در خبرنامه همچنان از افزایش فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی شده و در آن آمده است که نفوذ داعش در حال گسترش است و این گروه تلاش می‌کند تا دیگر گروه‌های مسلح را با خود جذب کند. سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌های تازه روسیه به دادن سلاح‌های پیشرفته به طالبان متهم شده است. مسئولان محلی در ولایت فرا ادعا کردند که مخالفان مسلح دولت به سلاح‌های دست یافتند که نیروهای امنیتی افغان از این گونه سلاح‌ها ندارند. به گفته این مسئولان بیشتر این سلاح‌ها مارک روسیه دارد. پیش از این مقام‌های روسیه رابطه با طالبان را تایید کرده و گفتند که بر اساس استراتژی جنگ با داعش برخی معلومات را با طالبان شریک می‌کنند. در همین حال کمیسیون روابط بین الملل و روسی جرگه تاکید میکند که روابط خوب میان کابل و مسکو به نفع افغانستان و روسیه است. جعفر مهدوی معاون این کمیسیون هرچند نسبت به سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه خوشبین است، اما میگوید در این سفر مقام های روسیه درباره وضعیت افغانستان نگرانی خود را با صلاح الدین ربانی شریک خواهند ساخت.
توجه به دغدغه‌های اخیری که ناشی از حمایت روسا و مشخص شدن و آشکار شدن حمایت روسا از طالبان به وجود آمده و نگرانی‌های را برای حکومت افغانستان خلق کرده که روسا احتمالاً وزیر خارجه افغانستان خواسته باشه و سریع و شفاف همراه حکومت افغانستان صحبت خواهد کردن که دلیل حمایت روسا از طالبان در افغانستان نگرانی‌ها و دغدغه‌های امنیتی است که روسیه در افغانستان.
آقای مهدوی میگوید سیاست روسیه در قبال افغانستان بیشتر به روابط مسکو و واشنگتن وابسته است، اما کارشناسان سیاسی به این باورند که سفر وزیر خارجه افغانستان به روسیه برای افغانستان فایده نخواهد داشت. و دیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل میگوید روسیه در تلاش این است تا درباره اقدامات اخیرش به دولت افغانستان وضاحت دهد و حسن نیت خود را نسبت به افغانستان نشان دهد.
رادیو آزادی
ما
صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:49 شب به وقت افغانستان است. اگر به اینترنت دسترسی دارید همچنان می توانید نشرات رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما که آدرسش azadiradio.com است هم دنبال بکنید. رهبر حزب اسلامی در تشکیلات حکومت و شورای ملی شامل نخواهد شد، اما این حزب سهم گسترده در انتخابات آینده خواهد گرفت. اعضای برجسته این حزب با بیان این مطلب امروز به رادیو آزادی گفتند حزب اسلامی طرفدار نظام ریاستی متمرکز بوده و از آن حمایت میکند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید بر اساس توافقنامه صلح حزب اسلامی میتواند به مبارزات سیاسیش در افغانستان ادامه دهد. باز هم از نصرت پارسا بشنوید.
گلبدین حکمتیار نه در تشکیلات حکومتی شامل می شود و نه هم خود را در انتخابات ولسی جرگه کاندیدا می کند. محمد امین کریم یکی از اعضای حزب اسلامی که رهبری هیئت گفتگو کننده این حزب را بر دوش داشت با بیان این مطلب در صحبت با رادیو آزادی می گوید هرچند رهبر این حزب شامل تشکیلات دولتی نمی شود، اما حزب اسلامی به عنوان یک حزب قدرتمند افغانستان در انتخابات پیش رو اشتراک خواهد کرد. این عضو حزب اسلامی درباره این که آیا گلبدین حکمتیار خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندیدا خواهد کرد یا نه میگوید
ایشانون هم در این رابطه بدون شک در مسائل پارلمانی و مشران و جرگه سهم نخوان گرفت. حزب اسلامی وسیع هم سهم میگیرن، ولی شخص ایشان در رابطه با ریاست جمهوری اظهار نظری نکردن و موضوعی است که بحث امروز نیست. حضور حزب اسلامی افغانستان به مسامع یک تنظیم سیاسی در ساختار دولتی جز بحثایی است که در روزهای آینده با دولت افغانستان ما خواهیم داشت.
این در حال است که روز جمعه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد نام گلبدین حکمتیار را از لیست تحریم‌هایش حذف کرد. مسئولان در حزب اسلامی به روز شنبه همین هفته گفتند احتمالاً تا سه هفته دیگر پس از عملی شدن 4 مورد از جمله رهایی دسته اول زندانیان این حزب، مشخص شدن زمین برای مهاجرین این حزب، تثبیت محل اقامت و موضوع امنیت رهبر حزب اسلامی آقای حکمتیار به کابل خواهد آمد. این حزب که در گذشته مخالف مصالح دولت بود طرفدار نظام ریاستی متمرکز است. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان حزب اسلامی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت
حزب اسلامی افغانستان نظام ریاستی را ترجیح میده و در شرایط فعلی همچنین نظام حمایت میکنه.
شورای عالی صلح افغانستان فعالیت و مبارزات سیاسی را حق حزب اسلامی می‌داند. مولوی عبدالخبیر اچقون معاون این شورا روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت در توافقنامه سیاسی درباره جایگاه رهبر حزب اسلامی چیزی نیامده، اما بر اساس این توافقنامه این حزب می‌تواند با فعالیت‌های سیاسی ادامه دهد.
ولی این مسئله تاکید شده که ایشان به عنوان رهبر یک حزب پرقدرت از راه‌های سیاسی به کارهای سیاسی خود را و اشتراک در انتخابات پارلمانی، شوراهای ولسوالی و بعضا در انتخابات ریاست جمهوری اینا مسائلی هستند که در صریح مواد موافقتنامه گنجانیده شده است.
با گفته معاون شورای عالی صلح بر اساس توافقنامه صلح کمیسیون موظف شده تا چگونگی ادغام تفنگداران حزب اسلامی و کادرهای این حزب را در حکومت مورد بررسی قرار دهد. مسئولان در کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت گفتند کار برای چگونگی ادغام افراد مسلح حزب اسلامی در چوکات نیروهای امنیتی جریان دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که حزب اسلامی سهم گسترده در انتخابات آینده افغانستان خواهد گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را به روز جمعه از لیست سیاه این سازمان حذف کرد. اما آیا این اقدام ملل متحد نماینگر پیگیری جدی سیاست خارجی افغانستان در این امر بود و یا اینکه جامعه جهانی می‌خواست به گروه‌های دیگر مخالف دولت افغانستان این پیام را برساند که یگانه مرجع گفتگوهای صلح حکومت افغانستان است؟ نوریاس نوری در مورد مصاحبه با نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده و نخست از او پرسیده است که آیا این تلاش های دیپلماتیک حکومت افغانستان بوده که بالاخره به ثمر رسید؟
رابطه‌ای که مجموعه فعالیت‌های دولت افغانستان بود، مدیریت قوی سیاست خارجی افغانستان نشان می‌ده که مسائل مغلق بین‌المللی که در سطح شورای امنیت مطرح بحث است بتانه خوب مدیریت بکنه و یک سازمان معتبر بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد بتانه قناعت بده که قوت سیاست خارجی دولت افغانستان منعکس میشود.
از طرف دیگر در این اواخر گزارش های به نشر رسید مبنی بر این که ملل متحد باید در پروسه پیشرفت صلح در افغانستان رول بیشتر را بازی بکنه، با عهده بگیره. فکر نمیکنین که یک پیش زمینه سازی برای فراهم ساختن موقف قوی تر برای ملل متحد است که در این عرصه داخل اقدام شود از یک موقف قوی؟
دقیقاً چیزی که شما اعلام میکنین با تایید سوال شما، این دو موضوع دیگر هم نشان میتوهی است که نشان دهنده ای امر است که من بعد مالکیت هر نوع مذاکرات و اقدامات صلح آمیز مالکیتش مربوط دولت افغانستان خواهد بود و حمایت کنندش ملل متحد خواهد بود. به این ترتیب اقدامات ملل متحد هم اعتبار میتبر خود این سازمان و هم اعتبار میتبر دولت افغانستان، به این معنی که اونایی که به اعتماد سر این پروسه بودن یک نوع باور و اعتماد خود میتونن هم بر دولت افغانستان به عنوان مالک مذاکرات و صلح کننده و همچنان برای ملل متحد به عنوان تضمین کننده و حمایت کننده پروسه صلح افغانستان.
یعنی به نظر شما از این به بعد اگر حکومت افغانستان باز این تقاضا را از مخالفین مسلح دولت من جمله طالبان بکنن که مستقیما وارد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان شوند، تأثیر خود خواهد داشت این اقدام اخیر سازمان ملل متحد؟
دو مسئله است. یکی که من بعد در سطح ملی آدرس هر نوع مذاکره معلوم شد که دولت افغانستان است و در سطح بین المللی هم آدرس حمایت کننده و تضمین کننده این وصل. یک دو، ایجاد یک فضای اعتماد در سطح ملی بر دولت افغانستان و در سطح بین المللی ایجاد اعتماد به یک مرجع واحد که او سازمان ملل متحد است.
نصرالله استانگزی آگاه مسائل حقوقی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش دیگر داریم که دهاتن در ولایت هرات در یک راهپیمایی اعتراضی در برابر ساختمان ولایت نفرتشان را از فساد گسترده اداری نشان دادند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
فساد اداری پدیده‌ای که واکنش تند مردم در ولایت هرات را برانگیخته است. ده تن از باشندگان هرات در یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز بر رشوت دهنده و رشوت گیرنده نفرین فرستادند. این راهپیمایی از سوی بنیاد خصوصی نبیور رحمه راه اندازی شده است. سید عظیم کبرزانی مسئول این نهاد خصوصی و نماینده مردم هرات در شورای ولایتی این اقدام را جهاد علیه فساد اداری اعلام کرد.
از عزیزان خود، از مادران عزیز و از پدران عزیز خواهش میکنم که وقتی فرزند اینا 20,000 معاش داره و در آخر ما به چنا یک لگ معاش میاره، از او پرسان بکنن. او مال حرامه، او مال بیت الماله، او حق مسلمانی است که باید به خزانه دولت ملت داده شه. و لطفاً بیاین همه با هم جهاد علیه فساد و فاسدین و رشوت خاران اعلان بکنیم و با جان خود همونطوری که ملت در سالهای متمدی نشان دادن بار دیگر نشان بدن که این مملکت مملکت اسلامی است و رشوت خور و رشوت گیر در بین جامعه اسلامی جای نداره.
اعتراض کنندگان میگویند که دیگر بر رشوت خاران سلام نخواهند کرد. آنان هشدار میدن در صورتی که این افراد از گرفتن رشوت دست نکشند نامهایشان را افشا خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
قصر سفید می گوید رئیس جمهور امریکا به همتای اوکراینیش اطمینان داده است که واشنگتن به تلاش‌هایش به خاطر ختم جنگ در شرق اوکراین ادامه خواهد داد. آرش همایون گزارش می داد.
قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین اطمینان داده است که آمریکا به تلاش‌هایش برای ختم منازعه در شرق اوکراین که در امتداد سرحدات با روسیه قرار دارد ادامه خواهد داد. در یک اعلامیه که ناوقت روز شنبه نشر شد، دونالد ترامپ گفته است ما با روسیه و اوکراین و تمام اطراف درگیر این منازعه به طور مشترک کار خواهیم کرد تا صلح در این منطقه تامین شود. رهبران دو کشور در مورد نیاز برای تحکیم آتش‌بس کامل نیز صحبت کردند. در اعلامیه گفته شده که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از دونالد ترامپ به خاطر حمایت قوی وی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین ابراز سپاس کرده است. دونالد ترامپ و پترو پروشنکو در مورد ملاقات احتمالی نیز صحبت کردند. این در حال است که منازعه در شرق اوکراین در حال گسترش بوده و در هفته گذشته در جریان جنگ بین نیروهای اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه حداقل 35 تن کشته شدند. حکومت اوکراین نگرانی از آن دارد که شاید دونالد ترامپ تحریم‌های وضع شده بالای روسیه را لغو کند. این تحریم‌ها در سال 2014 میلادی بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه با قلمرو آن کشور توسط غرب وضع شد. روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین نیز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتی و بعد از آن از بهبود روابط با روسیه ابراز امیدواری نموده.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.